امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په ترکیه کې د جمهور ریاست ټاکنې، داسې ښکاري چې برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او سیال یې کمال قلیچدار اوغلو د یکشنبې ورځې په رایګیری کې اکثریت نه دی ګټلی، نو ښایي ټاکنې دویم پړاو ته وغځیږي. په هند کې د افغانستان د سفارت په تړاو بیلابیل رپورټونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی 16 فرم معرفي کړی، خو د سفارت لخوا خپرې شوې اعلامیې د بدلون خبرونه افواهات ګڼلي. په دې تړاو به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزی سره ځانګړې مرکه واوري. او په بومیان کې د سمسمیشتو سونزی او د چارواکو ژمنې هم څېړو. کله دا د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلامونه. نن د شنبه ده، د غوی 15مه نیټه د 2023 کال د می 15مه. زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونه قدرمنه میلمنه میرمن شکریا بارکزی افغانستان ته د قطری پلاوی د سفر پایلې او په هند کې د افغانستان د سفارت وروستۍ کړکیچ چړي. زما همکار سید عزیز الرحمن په ترکیه کې د ټاکنو پر لمړنیو پایلو او وروستۍ جزئیاتو باندې رڼا واچوي. میرمن بارکزی او عزیز الرحمن صاحب، تاسو نه په مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره مل اوسئ. قدرمنو لیدونکو، په ترکیه کې چارواکي وایي چې دغه هیواد د جمهوري ریاست د ټاکنو ګټونکو بعد د ټاکنو د دویم پړاو لپاره سره کې دوه وروسته څرګند شي. متحده ایالاتونو او روسیې د ترکیه د ټاکنو پایلو ته د احترام او له انقره سره د اړیکو دوام خبره کړې ده. داسې ښکاري چې د ترکیه په ټاکنو کې مخکښ کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې 50 جمع یو رای وګټي. په ترکیه کې د ټاکنو د وروستي حال او د واشنگتن د دریځ په اړه زموږ همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ له مخې په خبرونه کې مل دی. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغلی. سپینې ماڼۍ د ترکیه د ټاکنو په اړه مشخص څه وایي؟
مننه خایسته جان، سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه کومه رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې، بلکې جمهور رئیس جو بایدن چې پرون په خپل ایالات یعنی ډلاویر کې په رخصتۍ تللی وو او هلته یې تفریقه ولا یعنی بایسکل یې ځغلولو، چې د خبریالانو سره مخامخ شو او په همدې اړه یو خبریال د جمهور رئیس بایدن څخه د ترکیه د ټاکنو په اړه پوښتنه وکړه. جمهور رئیس بایدن په ځواب کې ورته وویل چې د تمه لري د ټاکنې ترسره شي، او زیاته کړه چې هر څوک د ټاکنې وګټي هغه به ګټون کوي. په بل عبارت، واشنگتن به د ترکیه د ولس له انتخاب څخه یعنی هغه ته به درناوی وکړي او هغه به ومني. خو جمهور رئیس بایدن دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د ترکیه د ټاکنو څخه یوه ورځ مخکې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خپل انتخاباتي سیال کمال قلیچدارغلو پر دې تورن کړ چې ګواکې له جمهور رئیس بایدن سره لنګدي کار کوي تر څو د ده حکومت یعنی د اردوغان حکومت نسکور کړي. په ورته وخت کې قلیچدارغلو دا ادعا کړې وه چې ګواکې روسیا د ټاکنو کې مداخله کوي تر څو اردوغان بریالی شي، لیکن نن د جمهور رئیس بایدن تر څنګ روسیې هم دا خبره وکړه چې هر څوک د ټاکنې وګټي هغه به د مسکو دپاره د منلو وړ وي، او مسکو به هڅه وکړي چې د ترکیې سره خپلې اړیکې نورې هم ژورې کړي او دې ته ادامه ورکړي. لکه څنګه چې تاسو وویل، ساعت مخکې د ترکیې چارواکو دا خبره وکړه چې په دې ټاکنو کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې هیڅ کاندید نه جمهور رئیس طیب اردوغان او نه کمال قلیچدارغلو پر دې توانېدلی دي چې اکثریت رای خپل کړي، او په همدې وجه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. البته د ترکیې د قانون پر اساس کله چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي نو باید په دوه اونیو کې دوهم پړاو ترسره شي، او په همدې دلیل چارواکو اعلان کړی دی چې دوهم پړاو به د می میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. لیکن په پارلماني ټاکنو کې د ترکیه پارلمان شپږ سوه کرسۍ لري، او د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ کوم ائتلاف چې دی دا ائتلاف توانېدلی دی چې تر اوسه پورې 321 کرسۍ خپلې کړي.
د د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې په تیرو شلو کلونو کې په زیاتیدونکي مقتدرانه شکل د خپل هیواد مشري کړې ده، د یک شنبه ورځې په ټاکنو کې د خپل رقیب کمال کلیچداروغلو له سخت رقابت سره مخ شو. اردوغان چې په انقره کې خپلو پلویانو ته وینا کوله وویل کیدای شي هغه ټاکنې وګټي، خو که دغه ټاکنې بل پړاو ته ولاړې نو د ملت پرېکړې ته درناوی کوي.
که زموږ ملت دویم پړاو ته د ټاکنو د تک پریکړه کړې وي بیا یې هرکلی کوو. موږ باور لرو چې دا پړاو به د 50% څخه په ډېرو رایو بشپړ کړو.
د ترکیې د جمهور رئیس پلویان هم د دوشنبه سهار وختي د اردوغان بریا ته هیله من وو.
تر مرګه رجب طیب اردوغان، تر پایه رجب طیب اردوغان. زه د ښار د بلې غاړې څخه د شپې په 2 بجو راغلم او تر اوسه په تمه یو. زه سبا په 2 بجو کار لرم، خو اردوغان تر مرګه له هغه سره مینه لرو.
زه تر اوسه په لومړي پړاو کې بریا ته هیله من یم. لکه څنګه چې ولسمشر طیب اردوغان وویل، خلک وروستۍ خبره کوي. تا خلک وروستۍ خبره کړي نو بیا تر هغه وخته پای ته نه دي رسیدلي څو چې موږ نه یې ویلي.
د ترکیې د ټاکنو د عالي بورد مشر امیت ینر خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې 99.4% کورنۍ او 43% بهرنۍ رایې شمېرل شوي، د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.4% او د هغه اصلي سیال کمال کلیچداروغلو 45% رایې ګټلې دي. کلیچداروغلو دویم پړاو ته د ټاکنو تک ته هیله مندي ښودلې ده.
بټون افترا و حقارتلرنه رامن
د ټولو تورونو او سپکاویو سره سره اردوغان ونه کړه شول هغه پایله ترلاسه کړي چې تمه یې درلوده. هیڅوک باید د ترسره شوي عمل په اړه ډیر خوښ ونه وسی.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې د ټاکنو په اړه چې سخت رقابت پکې شوی خبریالانو ته وویل هیله من دی ټاکنې ترسره شي.
وګورئ، زه هیله لرم ټاکنې ترسره شي. هر څوک چې وګټي هغه به ګټونکی وي. پرته له دې ټاکنو د نړۍ په هغې برخې کې اوس هم کافي ستونزې شته.
د ترکیې ټاکنې تر ډیره په کورنۍ مسایلو لکه اقتصاد، بشري حقونه او د فبروري میاشتې په زلزله چې له امله یې څه باندې 50,000 کسان ووژل شول راڅرخېږي. بلخوا غربي هیوادونه او بهرني پانګوال هم کله ناکله د اردوغان لخوا د اقتصاد د نامنظم مدیریت او په نړیوالو بحثونو کې د ترکیې د واقع کولو له امله د ترکیې د ټاکنو پایلو ته منتظر دي. له ترکیې څخه د بهر رای ورکوونکو په ګډون په دې ټاکنو کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر و چې کابو 90% کسانو رای ورکړې ده. دغه ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د ترکیې د جمهوري نظام د جوړېدو 100 کاله پوره شول. یو مدرن سیکولار دولت چې د عثماني امپراتورۍ له بقایاو جوړ شوی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
خبرونه ته دوام ورکو. پرون وروسته له هغه چې امریکا غږ د افغانستان سفارت څخه 2 داسې مکتوبونه چې په هند کې ظاهرا د طالبانو لخوا دغه سفارت لپاره د نوي سرپرست 16 فرد ټاکل کېدو په اړه وو ترلاسه کړل. د یاد موضوع په تړاو د دواړو اړخونو سره د خبرو کولو هڅه هم وکړه. امریکا غږ د دغو مکتوبونو د دقت په اړه څه نشي ویلی، خو موږ وتوانیدو چې یوازې په هند کې د افغانستان د پخواني حکومت د سفیر فرید مامونزی سره په دې اړه خبرې وکړو. زموږ د همکار احمد الله ارچیوال دغه مرکې ته مو پام راګرځو.
په هند کې د افغانستان کوم سفارت چې دی په هغه کې سفیر څوک دی؟
مننه. هند کې دا مهال د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت کې ټول ډیپلوماټان او همکاران د جمهوریت د دورې تعین شوی خلک دی. تر اوسه پورې همدې په سفارت کې دي.
مامونزی صاحب، امریکا غږ ستاسو د سفارت څخه 2 مکتوبونه کافی نه ترلاسه کړي. چې لومړی مکتوب د اپریل په 15 د طالبان د بندنوي چارو وزارت ته منسوب دی او دغه مکتوب د طالبان د بندنوي چارو وزارت د هند بندنوي چارو وزارت ته لیږلی دی. په هغه کې د قادر شاه په نوم ستاسو یو کارمن په هند کې د افغانستان د 16 پیر په توګه معرفي کړی دی. بل مکتوب د قادر شاه په امضا باندې د هند بندنوي چارو وزارت ته لیږل شوی دی او په هغه کې قادر شاه ځان د افغانستان 16 فیر معرفي کړي دي. دغه مکتوبونه تر کومه سم دي او د دې نتیجه څه شوه؟
دا مکتوب چې تاسو ورته یادوري وکړه چې په 15 د اپریل په 13 مېش کې د طالبانو د باندې شورا وزارت لخوا سفارت ته په داسې وخت کې راغلی و چې زه په سفارت کې نو ما په یو شخصي رخصتۍ باندې وم. دلته یو همکار چې د طالبانو سره لارې جوړه کړې و او د طالبانو لخوا هغه باندې اعتماد وشو، هغه ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړی شو. په عین حال کې زما د برطرفۍ مکتوب هم ورته راولېږلی شو. موږ ته په تیرو 21 میاشتو کې تقریبا 14 داسې مکتوبونه راغلي دي چې موږ په هیڅ یو باندې هم اجرات نه دي کړي. او بیا همدغه ځوان په 9 تاریخ باندې د اپریل په خپل امضا باندې بدون د دې چې همکاران د سفارت په جریان کې یا د سفارت په رسمي اداش باندې د هند بندرۍ چارو وزارت ته ولېږل شي، خپل ځان په خپل امضا د هند وزارت خارجه ته معرفي کړی چې زه نوې سرپرست د سفارت یم. البته زه شر د خیر د سفارت ما
مامون صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله ستاسو د لاخل د یو کارمند دغه شانتي مشکل رامنځته شوی دی. په ناروې کې هم د افغانستان په سفارت کې ورته ستونزې او جنجالونه، ستاسو په سفارت کې دغه جنجال څومره ژور دی؟ آیا یو کس ستاسو مخالف دی او کنه د سفارت کوم کارکونکي چې دی هغه ټول یا زیات ستاسو مخالف دی او دغه دریزونه ستاسو د دریز مخالف دی؟
موږ تر دې دمه پورې تقریبا په هند کې په سفارت کې د ډیلی په افغانستان په لوی سفارت په ډیلی کې یوولس همکاران لرل، چې په دې یوولس همکارانو کې چې زه 12 نفر 12 نفرو کې دا یو کس په طالبان په دې وتوانېدل چې هغه خپل خواته جذب کی او خوشبختانه دغه نور همکاران هغه پخوانی ارزښتونه، هغه اصول، هغه یو درست او قانوني او حقوقي موقف چې کوم تر اوسه پورې موږ لرلی دی په هغه باندې ولاړ دي.
مامون صاحب، د هند حکومت دریس په دې اړه څه دی؟ د هند حکومت کوم یو سفیر په رسمیت پیژني؟
د هند دریس په دې برخه کې ډېر روښانه دی. زه ورسره په تماس کې، زما همکارانو سره په تماس کې دي او د هغو ملاتړ د جمهوریت د نمایندګۍ او د جمهوریت د ډیپلوماټانو نه دی.
تاسو اگر چې ته اشاره وکړله چې د طالبانو حکومت تاسو سره په سفارت کې د تغییر په اړه څو ځلې اړیکه نیولې ده، پوښتنه دا ده چې د دغه وسنۍ تحول نه وروسته د طالبانو د بندنوي چارو وزارت تاسو سره کوم اړیکه نیولې او کنی ولې د تاسو سره څه ویلې دي؟
زما سره زما همکارانو سره کوم رسمي اړیکه د طالبانو د وزارت د خارجه لخوا نشته لري، او کله چې غیر رسمي اړیکه هم نیول شوې ده زمون هله خوښ ده پاتې شوې ده. اوس هم څه ده چې د نړیوالو قضیو سره د افغانستان د حیثیت او پرستیج سره ډیر په احتیاط باندې چلند وشي.
په همدې تړاو د افغانستان په تړاو وروستي سیاسي مهم مسایل د خبرونې ګرانې میلمنې سفیر صاحب میرمن شکریا جان بارکزی سره راس پړو ستړي مشي وایم تاسو ته په خیر راغله او ډیره مننه، خوشاله يم چې تاسو ګورم. اول په هیڅ کې د افغانستان د سفارت په جنجال خو تاسو د سفیر صاحب مامونزي خبرې واوریدې، آیا دا پر اختیا د فساد مسله ده او که د واقع جنجال ده؟ په ځینو نور سفارتونو کې هم همدا یو ډول انارشیزم خپور شوی، سفیر یو خبره کوي، قونسل په بل لاره ځي، په ماینس کې هغه افغانان ته چې دوی هلته خدمت لپاره دي مشکل لات پیفیگی ستا سار زمانه.
من نه شایسته جانی سلام تاستا و قدر من کتون کو آبیدون کتر
شب آسی
اما نرشی چی را ما استشوی ده. البته متاسفانه ده افغانستان ده سکوت نروسته ده سیاسی یواملو فترت که کم خلق چه مسئولیت دلوده ده افغانستان بحرنی ډیپلوماټیک اړیکې وساتي د غوې خپل منځي اختلافات او لامل د دې بایس چې په سفارتونو کې او د افغانستان په سیاسي او ډیپلوماټیک نمائندګۍ کې هم ډیپلوماټان څو برخو ته وویشل د اصول پر بنسټ باندې او بین المللي قوانین هم دغه ایجابه تر هغه وخت پورې چې او دولت پر رسمیت باندې پیژندل شوی نه وي د ماغه پخوانی دولت استازه ځکه چې هغه پیژندل شوی وو سفارتونه به دوی په خپل واک لري البته په محدود ډول باندې دوی به جایداد نشي خرڅولای د سفارت او یا نور استازي توپ چې خو د لوده پاغي باندې بلک محدودیتي خو په هر صورت سره اوسنۍ انرژي چې تاسو ورته اشاره وکړه دا هم ډیر د خپګان ځای دی د موضوع د فساد نه پیګم ځکه چې خپل هندستان کې نه يم څه نشم ویلای مګر دا کېدای شي او ټول روسي ځکه چې سفارتونو ته بل هیڅ شی پاتې نه دی صرف هغه ځده خدمات کنسولي د چاغه متاسفانه په کومه شرایط کې زموږ اکثریت سفارتخانی پاسپورت نه لري چې هغه ورکیا او یا هم نور کارونه
مېرمن بارکسي بله مزرعت غواړم خاري چې هند په خورا سخت موقف کې قرار لري د هند حکومت چې طالبان په رسمیت نه پیژني تاسو هم ورته اشاره وکړه تر اوسه پورې رسمیت رسمان هم سندې ویلي په دې تړاو د ډیپلوماټیک اصول له اړخه هند باید اوس څه وکړي
د ډیپلوماټیک اړیکو پر بنسټ باندې هند باید ماغه پخوانی ډیپلوماټانو سره مغه ډیپلوماټیک مسؤلیت لري ویزا او تبای تمدید کی او د کار سهولتونه باید ورته برابر کی ځکه چې د غوی امضا او چاپه نوم او بیرغ تر اوسه پورې هم یعنی رسمي دی هغه نمائندګان چې په ځینی ملکونو کې طالبان ته سپارل شوی دي طالبان ته د بیرغ د دې د بیرغ د پورته کولو اجازه نه ده ورکړل شوی یعنی یو د هیوادونو باندې طالبان تعامل وکي او یو هغه بین المللي پرنسيپونه دي چې اګریمان نه دی ورته لیګل شوی پیشنهاد د وزارت خارجه نه لري شوی بل کوربه ملک هغه کاس د یو سفیر په توګه نه دی پیژندل دا غست بین المللي قوانين او قواعد دي چې متاسفانه
بله بل موضوع د زمیر کابلوف روسته سرګندونی دي چې د ټول شموله مشرتابه غږی کړی د ټول شموله حکومت استلام غوړیدل او خود ټول شموله مشرتابه نه آیا فکر نه کوي چې دنیا بیرته هغه نظریه ته ورګرځي چې د رهبری شورا درامست کې دوه په اړه شی و د دوه په اوله غونډه کې ول شی و چې قطر د لویدیز یو تر هم طالبانو ته وړاندې کړي آیا دا حکومت تر هشته
چاسته جانې کې تاسو په یاد یو یا هم د نور دوستانو د دوه په موافقتنامه کې حالت د تغییر په څو مراحل باندې راغلی او چالتہ باید یو موقته اداره جوړ شي نه یو موقته حکومت یا دولت یو موقته اداره جوړیږي او دغه موقته اداره به د یو شورا لخوا څخه رهبری کیږي او اوسم ذکر نړیوال دی ته مجبور شو ځکه چې په افغانستان کې متاسفانه صرف یو کس چې اتاغه خارجي حضور هم تر پختن اعلان دی امیرالمومنین په نامه باندې دی چې نه بین ملي اړیکو او نام داخلي اړیکو ته غاړه ایږدي نو دا غي تر واکمنۍ لاندې ز فکر کوم چې افغانستان نشي کولای او البته دا هم ډیر اړینه او مهمه ده چې په افغانستان کې هر نظام چې راځي سربېره پر دې چې باید همه شمولي د ټول افغانانو نظامي پغه کې د افغانستان د خلکو رائے باید چې دغه مشرتابه او تاکید او د پایل لپاره کې دا شي چې سازمان ملل متحد لخوا څخه او یا هم د سیاسي اړخونو لخوا څخه یو د سي شورا رامنځته شي چې په هغه شورا کې اوتوانيږي پراتون کې میاشتو لپاره برنامه او ته جوړ کړي چې د انتخاباتو لپاره لار ورته پلان
شي نو دا سي یو پلان په نظر کې لیدل شوی د امریکا متحده ایالاتو د بارنۍ چارو وزیر د افغانستان په اړه د قطر د بارنۍ چارو وزیر سره افغانستان ته د دوی د سفر نوروسه سم د سي ورته زنګ واه د قطر رول تاسو څنګه ارزوي اهمیت خو تاسو ده دا واورید آیا د لویدیز د پاره د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځای نیولای دی او یا نیولای شي او کنه
ای تبي خبر ده چې د طالبانو له خوا څخه هم یو برخه د طالبان قطر سره ډیر نږدې دي او داغه د سیاسي دفتر مشرتابه چې دو سره ده دوی طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لري خو د دې ترڅنګ پاکستان نقش د طالبانو او د پاکستان کوم فشار چې طالبانو باندې دی هغه مختلف اړخونه لري قطر زه فکر نه کوم چې په هیڅ ډول وتوانېږي چې د پاکستان ځای ونیسي ځکه چې پاکستان جوړ کړی طالبان دی او طالبان نشي کولای چې د پاکستان د منافعو پر خلاف باندې قطر سره یو ځای شي. خو نننی وخت کې تاسو وینئ چې امریکا خپل وایي چې د دوی د سیاست نه قطر استازي توقی په افغانستان کې. البته دا طبي خبره ده چې نه تنها د امریکا بلکې د لویدیځو هیوادونو لخوا څخه قطر د طالبانو سره په رسمي ډول باندې په تماس کې دی. البته دا سفر چې تر سره شو د عبدالرحمن آل ثانی فکر کوم چې په خپل نفس کې هم یو ستر پیغام درلوده او دا چې بیرته بلینکن سره خبرې وشولې دا په دې معنی باندې دی چې احتمالا د ځینې مسایلو ته په توافق باید رسیدلی. البته دا معلومه نه ده چې مینین سره د دې ملاقات شوی او کنه دی شوی. خو قندهار ته تک خاص یو پیغام درلوده ځکه چې متقی سره خو دې په کابل کې هم کوای شوی څوري او یا هم رئیس الوزرا سره.
بله کور ودان سفیر صاحب شکریا بارکزی سرلوړی وسی ډیره مننه لتاسو نه. بل پلو د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشر مایکل مکال په رسمي توګه د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت یو شمیر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره د لیکل شویو مرکو غوښتنه کړې. ښاغلی مکال په یو لیک کې پرون لیکلي چې د پلټنو په لړ کې څرګنده شوی چې دا کسان د افغانستان څخه د متحده ایالاتو د بشپړو وتو په هکله مهم معلومات لري. د استازو مجلس دی جکپوری غړي دا هم لیکلي چې د همدې کسانو سره د مرکو له مخې به څرګنده شي چې امریکا ولې خپل څه باندې زر تنه اتباع او سلګونه زره همکاران داسې یو هیواد کې پرېښودل چې کنټرول یې د ترهګرو په لاس کې دی. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د اقلیم بدلون په دغه هیواد کې اوبو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته کړې ده. اوچا زیاتوي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.2 میلیون کسان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی لیکي چې د هغو کورنیو شمیر چې د اوبو کمبود یې تجربه کړی دی په 2020 کال کې 80% ته رسیدلی. په 2021 کال کې دا اندازه 80% وه. د اوبو او حفظ الصحې د بحران د بدلون او د خدمتونو د چټکتیا لپاره په روان 2021 کال کې شاوخوا 409 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. بل پلو په پاکستان کې د یوې اونۍ ګډوډۍ بل آخره د پاکستان د پخوانی صدر اعظم په خوشی کېدو په خاموشۍ دغه ګډوډۍ پای ته ورسېدې. د هغه لاند توقیف په دې اونۍ کې د مرګونو او ناکرارۍ سبب شو. کارپوهان پر راتلونکو ورځو کې هغه وخت د نورو لاریونونو خبرداری هم ورکوي چې د اپوزیسیون مشر بیا په محکمې کې د بیلابیلو تورونو له قضیو سره مخ کیږي. اوس په داسې حال کې چې عمران خان د کمپاین د بیا پیل ژمنه کوي پر توقیف د بندیز موده هم پای ته نږدې شوې. د اسلام آباد پولیسو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پراخ او تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د 250 میلیونو روپیو په ارزښت دولتي تاسیساتو او مالونو ته زیان رسیدلی چې د شاوخوا 2000 کسانو د نیول کېدو خبر هم په دې ترڅ کې ورکړ شوی دی. بل پلو د امریکا د کورنی امنیت وزیر هغه ګنګوسی رد کړی دی چې ګواکې دغه هیواد د پناه غوښتونکو د منلو بهیر درولی دی. الوهاندرو میروکاس ټینګار کړی چې امریکا ته د راتګ قانوني لارې شته او د ناقانونه مهاجرتونو څخه باید ډډه وشي. پام وکړئ په دې اړه رپورت ته.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د ای بی سی ټلویزیونی شبکې ته ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې د امریکا په جنوبی سرحد د کډوالو په وختو کې 50% کمواله راغله ده. واشنگتن د 2020 ټایټل په نوم د کډوالو اړوند یو تګلارې ختمه کړې ده چې د کورونا وبا په وخت عملی کېدله. We've already
removed thousands. موږ زرګونه خلک چې په جنوبی سرحد باندې وختي وو ایستل دي. موږ اوس د امریکا د قانون د اتمی ماده لمخې د کډوالۍ دودیز واکونه عملي کوو.
میرو کوستینګار کړه چې د جو بایدن په جمهور ریاست کې په بیساره توګه د قانوني لارو نه امریکا ته د راتګ زمينه برابر شوې ده. د هغه ګنګوسي رد کړي چې ګواکې امریکا پناه غوښتونکي نه مني.
What our rule provides
زموږ اصول دا وایي چې یو کس دی باید قانوني لارې تعقیب کړي چې موږ هغوی ته رامنځته کړي دي. که داسې یې کړي نه وي، نو هغوی باید په هغو هېوادونو کې پناه واخلي له کومو چې راغلي دي او امریکا ته د اوښتو مخه نیول شوې ده. که په دې دواړو کې یوه هم نه وي شوې، پر پناه غوښتنې بندیز نشته، بلکې د منلو لپاره یو لړ اضافي اسنادو ته اړتیا شته چې پوره یې کړي.
دا چې نیو مقررات د امریکا ته د غیر قانوني کډوالو دراتګ مخه نیسي، انا په کانګرس کې جمهور غوښتونکو استاد مایکل مکاله پاړه ډاډه نه ده.
زه فکر کوم چې د کډوالو کترونه زیاتیږي او غواړي چې زموږ خاورې ته دننه شي. د بېلګې په توګه زما د خپل ایالت والي په سرحد کې د کډوالو د مخنیوي لپاره د تکساس ملي ګارد او د کورنی امنیت د وزارت سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. حقیقت دا دی چې تیر دوه نیم کاله بل څه ښکاره کوي، او هغه دا چې 5 میلیونه خلک په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته راوښتي دي.
د حقوق استاد بلن بوکی وایي چې معمولا کډوال په خپل هیوادونو کې د جرم لکول وروسته تښتي.
موږ د تشدد د زیاتېدو لوړه کچه وینو، او په همدې دلیل خلک مهاجرت ته دوام ورکوي. څوک یو هیواد کې ځانونه خوندي کړي، او په ډیرو مواردو کې دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي.
شننکه پیټر مارګولس په دې باور دی چې ښه چانس شته چې د بایدن د ادارې لخوا د مهاجرت د نویو قانون لارو له مخې د غیر قانوني کډوالو د وختو مخه ونیول شي، خو که د ستونزو ریښو ته پام ونیشي نو ښایي دا مقررات ګټور نه وي.
د کډوالو په اصلي ټاټوبي کې فاکتورونو ته وکتل شي، د بېلګې په توګه په مرکزی امریکا، گواتیمالا، هندوراس او السلوادور کې چې ولی خلک خپل هیوادونه پرېږدي، په دې کې اقتصادي، اقلیمي او تاوتریخوالي د خطر فاکتورونه شامل دي.
لدې سره سره چې 15 کلن بندیز عملی کیږي او قانون ماتونکو سره قانوني چلند کیږي، امریکایي چارواکي اعتراف کوي چې خای په راتلونکو ورځو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شي. احمد شکیب، د امریکا غاک، واشنگتن.
په بامیان کې ځینې سمڅمیشتي د لمړنیو ټولنیزو خدمتونو ته د نه لاسرسي نه شکایت لري. راځي رپورټ وکړو.
په بامیان کې ځینې سمڅمیشتي په داس حال کې لمړنیو ټولنیزو خدمتونو ته نه لاسرسي شکایت کوي چې دغه ولایت سیمیز مسولین دوی ته د دایمي استوګنځي جوړولو او د ژوند ټولو اسانتیاو برابرولو خبر ورکوي. خلک وایي د ښاک پاکو به برېښنا او تشنابونه چې د ژوند له لومړنیو اړتیاو څخه ګڼل کېږي هیڅ ډول لاسرسی ورته نه لري، او له سیمیزو چارواکو څخه غواړي څو اړتیاوې پوره کاندي.
اینجا از حساب چې بګم ما بسیار مشکلات زیات دیگه هم درم، و همچنان تشناب اینجا اگر جور کنیم مشکلی دیگه مشکلات خود داره، و اگر نه که اکثریت ما اینجا با صحرا گشتی میریم.
چه دا چاره د چاپریال د ککړتیا او د ناروغي او د خبردو په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د ناروغي لامل کیږي.
پیسې چې خوش گذر بود نه متونستیم قرض نه تدیم، باز هم قسم مریض نشد و پای مثال نه پای سنه بغل میشد دوا میوردیم برش دیگه. قطی چه خوش کرد د 4.5-3 سال نه خریدیم، باز ادم د ما 2.5 ازاد شیر خوش کرد میشد.
نبل خواد بامیان د کډوالو او بیا رسمیدونکو چارو رئیس مولوی فضل عمر رحمانی وایي د سمڅمیشتو د ستونزو د حل کولو په موخه د اړوندو ادارو پلاوی ټاکل شوی وو چې له سروې وروسته 144 سمڅمیشتې کورنۍ د اړو او مستحقو خلکو په توګه وپېژندل شوې. دغه په خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د اړوندو ادارو په غوښتنه سمڅمیشتو ته یو کارګوټی جوړوي.
ځمکه د تقریبا د 2 جریبو په اندازه ځمکه ده د ښاروالۍ په لاس کې ده چې موږ ته هغې وسپارله، او تقریبا د هر کور دپاره چې هلته د هر کور هزینه یا مصرف تقریبا $4000 پورې رسي، او مصرف انیسیال په غاړه اخیستی ده.
د یادو سمزمیشتو له ډلې ګلچیر وایي ټول سمزمیشتي د خپل اړتیا وړ اوبه له سین راوړي چې صحیح نه دي.
نه مګه ترس مې خوردم، بارش مګه ترس مې خوردم، و نه غرم نه سپیشکوچ کده
دیگه میگفتیم اینا لگی بیگا کچ کنه سبا کچ کنه اولوه ما تایی کشه چی رقم شه بسیار روزگار سخت سپری کردیم همین کسایی که از ما اولگیری کرده از یاد جهان تشکر خیر ببینم یا خداوند از یا راضی باشه که آمد از ما اول گرفته داد غریب بیچاره رسید دیگه کس کنه میرسید.
د بامیان د کډوالو چارو رئیس ټینګار وکړ چې د دوه کورونو له جوړولو وروسته په پام کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ لخوا دوی ته ښوونځي کلینیکونه او د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې شي.
ستاسو د ملتیانا په مننې پښتو خپرونه پای ته ورسېده. خو دری خپرونه اوس پیلېږي چې هیله ده تاسو هم وګورئ. زما همکاره لینا جان روزبه دلته په ستودیو کې ده. په خیر راغلی.
بله، با سلام به شما و به بیننده محترم. تا چند لحظه دیگه بخش دری برنامه آغاز میشه.